ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او د تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومني. د پاکستانی پوز د مشر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې بعد پښتنو مېرمنو په اړه باندې خبرونه تاندې هلی هم واورئ. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز موضوعات هم لرو. اول خبرونه دانش اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د ترخم دروازه تړل شوې ده او د اټلی پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرل جان نیکولسن له پاکستان پوسټ مشر جنرل راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوسټ اماړي کو څنګ نن په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پرن پراول پنده کې جنرل جان نیکولسن له جنرل راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې وکړې. هلته پرن په اسلام آباد کې د پوسټ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوی دی. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټه تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرمی جنسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. پرون په صدک کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه. د جرګې وروسته د تور غر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فضل مولا مشال ریډیو ته وویل
سر میں سر میں پتری کے دینا چوار سی باہر نستر کی وہ نہیں وہ روڈ دے بس کوٹھے تے نواز ہم نے ایک سداروں کا کوٹا دے چوٹ وے سیدھا کلے بہت سیدھا کلے بہت سی بالکل سکھا خبر نہ گئی دو پکو دے چ نور ایجنسی دا فاٹا مطابق متصرے ہو کرے سی صحیح منو کی فورا نقصان نہ چو شری ار کام بن سی شنوار
الته په سیمه کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورنۍ بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبایلي سیمو استادان وایي په نوکرو کې د ترکیانو لپاره په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې اونیو د احتجاج وروسته یې حکومت غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبایلي سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته د ترکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د استادانو د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه بند شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسا زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یو ځای کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکاري ته اړتیا ده.
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې سبا به په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان کرغستان ولسمشران برخه به پکې اخلي. د ننګرهار امنیتی کمانډان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په ځانمرګي حمله کې وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوي ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوي هم دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بنگلاديش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متي الرحمان نظامي ته پانسي ورکړل شو. متي الرحمان نظامي ته د جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغرست ده چې تیرونه د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل دوه ویا کلن متی الرحمان نظامی ته نن سار وختي د ډاکا په مرکزی جیل کې پانسي ورکړل شو. د نوموړي د پانسي نه وړاندې په ټول هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وو. د ایتلی چارواکی وای پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي. د ایتلی لوی سارنوال روبرټو روسی د مې په نهمه ویلي وو چې له نیول شوو کسانو سره د حملې په اړه ثبوتونه نه دي موندل شوي، خو دا واضح ده چې دې کسانو د حملې لپاره تیاری کوله. یو مشکوک افغان چې نیول شوی درشت کلن دی او حکیم ناصری نومیږي او بل نهشت کلن ګلستان احمد سی دی. ناصری له نړیوال ترهګرۍ سره په تړاو احمد سی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوی دی. دغسې درې مشکوک سلی رشت کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی. د خبرونو پای
اردوونکو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي. د قرمه قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
سروې د سروې په طریقې دی نه چې ورشي بهر نسترګې وغړی دیوال روغ دی بس کوټې ته نه وځم نه چې دا روغه کوټه دی چې ورته وایي چې دا کلی پاتې شو دا کورونه پاتې شو بالکل لرڅخه خبره هم نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
پدې کې ټارګټ چې زمونږ دی هغه 12,000 ځوانان چې ګم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنیز تکړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یو چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وي او ایویډنس ملاويږي نو ډیفینیټلی جی میپ بای اکراس د بورډ پدې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورته د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورته. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریده د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډای کې د افغانستان کې د ناتو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړی. د دې ملاقات نه پس خاغلی راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی. د دغو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د نهې په ورځ راولپنډې په جنرل هډ کوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوزونو په اپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. د لړکی د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب اپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تیر ورځ د پاکستان پوز مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دی چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټکام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ال ووټل د ګل پورس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوز مطبوعاتو د سنگي په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منسي او مسلکي امور او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمه ته په د کورمې اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهې په ورځ په صده کې یوه جرګه رابللې وه او په دې کې دا پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړېدلي کور په سر د مرستې لپاره کومه سروې روانه ده، په هغې کې د دوی د ستونزو خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزی په دې راپور کې اورو.
د کورمې اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شویو کډوالو مشران وایي حکومت د نړیدلي کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
باہر نستر کی وہ ڈیوال روک دے بس کٹے تو نو سے ہم نے ایک سیدھا روکا کٹا دے چوٹ ہوئے سیدھا کلے بہت سیدھا کلے بہت سی بالکل سکھا خبر ہم نے کہی دو پکوڑ دے چنور ایجنسی دا فاٹا مطابق اتر سروے وغیرہ نہیں سی صحیح منو کی تھوڑا نقصان چوشری
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه وستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او زیان ورته رسېدلی دی. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمې په مسوزو کې راځي چېرته کې د پوځي اپریشن له کبله بېکورشیو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نشي راتلی.
دنیا مخلوق دے پوسٹر پر دیدل رہے ابو یا ایت مخبل حق والو نمو تے چاو پسینن چا ویرے تے چا کال مخ کے چا ویرے مطلب نی ورتے تے چوتا سیمون ملو دی پسینن ملو دی کہ تو واپس ہے تے خالق صاحب پر خدا کا سام نے تے کوئی کہیں تا رزق تا رکھ نہ دی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال ریڈیو سره پخپلو خبرو کې دا اومنل چې په سروي کې هغه کسان دوی نه دي شامل کړي کوم چې کورونا بیا جوړ کړي او یا خپل سیمو ته واپس نه دي شوي. دوه ویل څوک به هم د مرستو نه نه پاتې کیږي.
هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو نو دا بالکل لخل کو ڈیمانڈ دے کہ ماتیہ سے رپورٹوں نم کڑی دی اوی بدے بانی دے سے پالیسی جوڑئی مو خلا کاغذ دی کی تصویر او کاغذ میں شامل او چی کم دی کی ملبئی یا رنگی کمرہ یا کمرے نو دا مسئلہ دا دے خل کو ڈیمانڈ شتا دے دا بالکل ٹھیک خبر ہے.
پولیٹیکل انتظام تر مخا پسما کی چچا کورونا پ مکمل تو گڑنگ شوی دی ہا گتا ب سلور لکا او چچا پ جزوی تو گڑنگ شوی دی ہا گتا ب یونیم لکا روپے ور کول کی گی. واضح دی چ پ منجنی کورما کی وسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن د کال ل 2009 ہم رہے سے روان دے. تاریخ ورگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلی خبرونه کې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د یورپی یونین په مرسته باندې د یو پروژې حال درکو. د اروپایي ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیره ورځ په پیښور کې د اروپایي ټولنې د دغې پروژې په اړه یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د قبایلي سیمو د ښځو د دودیزو جامو په اړه یوه فیشن شو هم ترسره شوه. په دغه اړه باندې نور راپور د غلام غوث نورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 الکانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندې چې کومه اداره د ټسډیک هغه دا پروجیکټ امپلیمنٹ کوي په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي او ازر وخت چې د شپږ زرو نه سیوا تقریبا هغه ته ټریننګ ورکړی شو او را روان وختونو کې دا نور چې کوم شپږ زره پاتې دي دوی ته هم ټریننګ ورکړي.
پاکستان کی د اروپائی ټولنی سفیر جیان پرانسوا کاتین هم په دې د سوره کې موجود و. جیان پرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دی. هنر ورکول سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی. د شخصي پنی تعلیم ادارو ځنی مېرمنو او زده کوونکو د هنري زده کړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم نیلو فرسمی دی، چې زه حیات آباد کې اوسېږم، سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس دی، زما یو سکل اکیډمی ده، د هنی اکیډمی په نوم باندې. تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند، ډېر نیډي، څوک پکې ویډو ده، څوک پکې د چا پکې کورونه وران دي، د چوکیدارانو لونه دي، داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شمه ووکیشنل سینټر سوات کې دی، د ډسټرکټ طرف نه موږ ته 25 کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغی کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډری. زموږ سره زیات تر کونډی زنانه ډیری دي او یتیمانانی دي، هغه ته موږ د لاسو کار خولی دی او جامې جوړول ورته خولی دي. دې نوم رضیا دی او دا هم د 12 کال و چې په سوره کې تلی وه، نو اوس د دې هغه بیا هغه سړی مړ شو، د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره کوي.
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی، یو فیلډ دی او هغه کې څه سونه کارونه دي، کټینګ دی، فیشلز دی، میک اپ دی، پارٹی میک اپ، برائڈل میک اپ، دا ټول سیزون زده کړی دی. چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې، دا زموږ لپاره ډیر ښه دی، ډیر خوش.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو را خوش کړل شوی دی. علي حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوش کړل شو. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارل دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې اورو.
د علي حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سېشنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پر موږ د لوی خدای ستره مهرباني سوې ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تښتول سوی و. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علی حیدر ګیلانی دیش کلندی. علی حیدر ګیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا ګیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم و پرون په دې اړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسېد چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشي شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشي کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور کې سلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزاني سیکرټري مشتاق ریسانی په کور چاپه وهله او تر اویا کروڑ زیاتې نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي. خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولیدل شوي دي. عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دي ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه مختلف زویوباندې ټیمونه متلی او هغه ریکارډ راغونډ کړي دي ټول او هغه سکروټنایزیشن جي شروع دي د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړي دي په بیانات د خلکو اخلي جي او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دي او امید دا ده چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکزي او ایویډنس ملاويږي نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه. اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې ترګري د هدفي وژنې، تښتونې، د بموچ افدنې امنیت ډېر خراب و د تیر لس کال. نو کوم زما په فکر سره دا چې کومې ادارې وې دا هغه توجه ټول پر دې شان باندې وه او د دې د بدلونې د سوچ چې بیا کوم بیوروکراسي وه یا سرداران هغه دا کته پورته کړه چې هغه ډېرې خلاوې وکړي. نو اوس څنګه د امنیت وجه د پخوا په د پخوا په مقابله کې بهتره شوې ده نو ځکه دوی دې خواته توجه ورکړه او دومره خلاوې ونیوله.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپله د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړې دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وایي په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
تر کومه پورې چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغوی خلاف د کاروي تعلق دی، مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمدغه صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر و لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دي او د غټو خلکو نامې اخیستي او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکې دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجې نه زه کاروي نشم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغه وجوهاتو په بنا باندې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه، سره دې چې د حکومت دعوې خپل دی خدا سي سفري هي نخکاري.
د پاناما استادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راته وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هر کچه د درغلي پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلي په تور له نوکریو لري کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلي بحث تود سي، نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اور دم کتا سو مشال ریڈیو تا وگی ست سو پم یو بل راپور ترا کر زوم پی خبر او کوټ سره تعلق لرون کی د پاکستان ټیلی ویژن هنرمندانو د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پی ټی وی باندې علاقائی ژبو پروګرامونو او ډرامو ته زیات وخت ورکړي او دغه شان ځای هنرمندانو د کار کولو معاوضه هم زیات کړي. تفصیل د پی خبر نه د خالد خان پر راپور کې اورو.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجا د کوټه او په خبر هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه ژوند تیروي. دا نه پورس په خبر پریس کلب کې د په خبر او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براوی کې بلوچی کې د داخلو د پاره یو کار وکړو، ول چې دا یو پی ټی وی یو ذمہ داری وو چې داخلو د پاره یو چینل جوړ کړیو، سشنانه جوړ کړیو، ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ټی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
وکاله شو جی پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوې ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه د پیښور او کوټه لپاره د پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځایي هنرمندانو ته ډېره کم معاوضه ملاويږي.
هغوی کې نه دومره کرېشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نہ ملاو کے گی آسانی سر اپروولز نہ ملاو کے گی آرٹسٹان خود دیر زیاد متاثر شون بلکہ وہ تا سو بات ادا ہو گئی تھی پی ٹی وی گوری سو
پدے محل دا پیخور ٹی وی سینٹر نور ہنرمندان او سندرغاڑی ہم موجود او او دا یو وختنے اوکڑا چے نہ صرف پیخور او کوئٹہ ٹی وی سینٹر تا دی دا علاقائی جبو دا پروگرامونو وقت سیوا کڑی بلکہ زائی ہنرمندانو تا دی پیسے ہم زیادتی کلی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس پر فیس بک او ٹویٹر ہم ملگری جوڑا ولی شئی
دا فیس بک پتا دا وی او اے ڈیوا
او دا ٹویٹر پتا دا وی او اے ڈیوا
تاسو زانون ملگری جوڑ کڑے او مونگ با مپا خبرونو او خوگو پروگرامونو مارکلو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی او پختونخوا کی د سحر لسنی بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاور
د پاکستان فوج اماړي کو څنګه نن پخپلا وپاړه لیکلې چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستانی پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سره پرون پر اولپنډه کې د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د ضربیاذب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې له پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه مرزم تړل شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نسبي د ماشومانو او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د کرم ایجنسی د سنو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي. الته په سیمه کې چارواکي محمد ریاض پر مشال ریډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي. د قبیلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی. نن د قبیلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تیر ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي. د افغانستان د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیانو ولسوالۍ کې په ځانمرګي حمله کې لس تنه وژل شوي او درېش تنه نور زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد پرون مشال ریډیو ته وویل حمله پرون د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د بنگلادیش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متی الرحمان نظامی ته دغو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 کال کې له پاکستان او د بنگلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. او د اټلی چارواکي وایي پولیسو د یوې د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی وګړي نیولې دي.
اوریدونکو انیس اجمل درتا د لسنی موجود خبرونو لنډی وړاندې کول او اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی درتا احمد الله وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 409 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د ړومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړې شوي. ورسپانه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ٹی او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ٹی او آرز حکومت نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشرولي دي رايو ځای شي او د دې مسلې دي زر تر زره حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لره کولو ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دي چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ړومبي قسط افراتفری خورا کړی ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای خبداوی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی د اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیره ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپان لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورسپان لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومینه دا ظاهرېږي چې زموږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنګي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان په یو کم سلويخ کلنه جګړه کې سو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړې وي نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ جوبله او بربادي نه رامنځته کېده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقعه په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې او په نتیجه کې یې دا هیواد د خانه جنګۍ سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نو شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم دا عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامنی ختمول ډیر ګران شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتک بند شوی دی او د دواړو خواو ته په زرګونو خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی و، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د تورخم دروازه وتړل شوه او افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په ډاګه شپه سبا کړې ده. په دغه اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر مخام د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار له وجې تاوتریخوالی رامنځته شو چې لامل یې د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لواړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواري ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لواړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، مېرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل:
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه، او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د اپنډیسایټ، او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دی، دا خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دی تکلیف نه ورکوي، لاره بنده ده او زرګاه ګاډی ولاړ دی دې طرف ته، هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې مونږ هم شپه موم دلته وکړو. بس چې چا ته ځای میلاو شوی په ځمکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالۍ خبره وو او ډېر خلک داسې سړک باندې پاتې شوي دي.
نوم حاجی مڼه گئی روانو، د پېښور راغلي و، تکلیف و دا مریض ته. پېښور ته مې وړی و، زیاتې دوا موای رانه کړله، زیاتې ځو بېرته خپل کور ته، لار زیاتې دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته. ډېر تکلیف سره مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته، خو دا ډاکې ولاړ د ګرمۍ زور لرونه دی، لار کولاو غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور ته.
نوم نصیر محمد ده، او بس تکلیف مې دماغی تکلیف وو، بس سره مو پېښور ته، او بس پېښور کې مې اکسرېان وکړې او دوایي مې راواخیسته، اوس بېګاره هسې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته، او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي، او تکلیف لرو ډېر زیاته، او بس غواړو چې دا لار موږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاکې تېره کړې ده، نو بس بېګاره هسې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی، خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیوز ورسپانې د پاکستان قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي د قبایلی سیمو یو مهمه مسله یې راتلونکي آئینی حیثیت ده. په مقاله کې د قبایلی سیمو راتلونکي په وړاندې دریو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې بګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي، تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلی سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلی سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلی سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي: یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي، حتمی فیصله د فاټا اوسیدونکو د ریفرندم یا ټول پښتنې لاره وکړي. رسپانه لیکي ګڼ شمیر قبایلي اوسیدونکو فاټا ته د ځانګړي صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. رسپانه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک تنظیم د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړل شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جداوي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمالې دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یو منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه عملی کېدونکې لار ده. ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلي سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخت او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلي سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسیدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسني حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسیدونکي تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې تاندې هلی. د نن په خبرونه کې په دې خبره کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه د خزو د وجنې په اړه صوبایي حکومت او په دغه صوبه کې د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې څه کار کوي. په دې وروستو کې په نتیاګلای کې یو 15 کلنه جینۍ د جرګې په فیصله پر دې وسوځول شوه چې د خوښۍ د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګرې مرسته کړې وه. د دې خبرونې قربانه فرخنده اسد نور دې چورو تاندې هلی.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په پاکستان کې د خزو د حقوقو ادارې وایي په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د خزو په وجنو کې زیاتوالی راغلی دی. د نن په پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو. په دې وروستیو کې د نتیاګلی په یو کلی کې د جرګې په فیصله د سوځول شوي جنې پلار وایي دوی سره ډیر زیاتې شوې.
ہماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. یہ چاہتا ہے کہ بس جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو د تحفظ د کمیشن مشره نیلم تھرو د نتیاگلی د پیخې پاړه وای
بیا یې په موټر کې کینولې ده او سوځولې ده. توبه خدای توبه، دا خو چې ځناور هم داسې نه کوي. زه خو نه یم پوچ دا کم فرعون یا جلاد دي چې داسې دونه حد پورې ټورچر کیو مړې وکړي.
دا چې په پاکستان کې داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
گور دیکھیے، لکھا اول قدم کی ذمہ داری خود حکومت راضی او حکومت ہم یو حد پر لکھا قانون جڑوے شی دے آ قانون امپلیمنٹ کونے حوالے سے شکم دے آ ہم دا عدلیہ ذمہ داری راضی آگے کی دلو ذمہ داری شکم بل گام کی راضی آ دا معاشرے راضی.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په نتیاګلی کې د ویزای جرګې په وینا یو 15 کلنه جنۍ چې په دې تور وسوځول شوه چې د خوښې د واده په غرض له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګرې مرسته کړې وه. دغه پیښه په مکول سیمه کې راغلې چې د اسلام آباد نه 37 میله لرې پریوزي. د امبرین پلار وایي د ده د لور سره ډېر زیاتې شوې.
ماری بچی کو بہت ظلم سے مارا گیا. ہم غریب لوگ ہیں، مزدوری کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اس کو جو بھی اس کا مجرم ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے.
دسی میں پولیس وائی دغه جنې زیاتره سوځول شوی وو. لاسونه پخې هم ور لا تړل شوی وي چې په یو سوځیدلې گاډی کې سوځیدلې مړې موندل شوی وو. په پیښور کې د مدني ټولنې یو غړی کمر نسیم وای باید مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل غږ پورته کړي.
لکونه او کروڑونه ډالر د هر کال د ښځو او د ماشومانو او د زنانو د حقوقو لپاره او د اودر کلینګ او د ریپ او د اویرنس په حق لبانې جدي د دا پیسې راځي پاکستان ته. د دې اثر په معاشره باندې چې کوم دی نو هغه نه ښکاري چې په کومه علاقه کې د جنس وزل شوې ده. په دې علاقه کې نن نه یو څو ورځې مخکې د جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي جماعتونو دي نو دوی د فحاشۍ خلاف په ټولنو باندې راوتلي. خو موږ نه ګورو چې دې خلکو ته دا لور چې کومه ده دا چې سوځېدلې شوې ده او دا آیا دا د پاکستان د ځمکې لور نه وه؟
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خوشه یو لسو ښځې د ناموس په نوم وجل شوې چې په علتونو کې کورنۍ شخړې د خوښۍ واده او داسې نورې ټولنیزې مسلې شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکی آصف ملک وایي د عورت فاونډیشن د کال 2014 او 2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
انساني او بشري حقوقو لپاره کار کوي او دغه کار په رڼا کې لکه موږ ویلی شو چې خلکو کې دومره آگاهي راغله نو هغه حوالے سره خبره کوم. یعنی پاکستان کې په دنیا کې کتاب سو غره نو اقوام متحده چې کوم پاپولیشن فرند دی دوی چې کوم خپل فګر ریسلی دوی وایي چې په ټول دنیا کې تقریبا 15000 خزه چې کوم دی هغه د انر کلینګ په نوم باندې کوم دی نه غیرت په نوم باندې نه مش په هغه باندې دا وجه لیکي او دغه یو تعداد چې دوی کوم ریسلی د پاکستان په حوالے سره تقریبا 25% چې کوم دی 15% په پاکستان کې نه داسې واقعیت کی.
آصف ملک وایي داسې ډېرې پیښې کیږي چې په کې ښځې د غیرت په نامه وجل کیږي خو په اړه یې کورنۍ او ټولنه اکثره چوپ خوله پاتې شي.
دا خو چې بالکل لکه تاسو وګورئ دا چې تاسو وګورئ دا د وژنې هغه وړو کې چې مالګه ورته وایي چې متل دی دا بالکل هغه مثال دی. کیسز د دغه نه ډېر زیات او رپورټینګ هم ورسره هر کالي دا زیاتی گی لگیرا اگر ہی زیادتی شوی دی لکه زتاست داوائی ما چکم دا نتیا گلے کی چکم واقعی اوشوا پا دغی واقعی کی دغا سے کیس مخ پوران دی رات لل پا دغا خلق کینی تاسو گری سے مور ہم چکم آغان پی غلی شوی وا او معاشرہ چکم آلی آغی آغاک پورتو کو.
دا خیبر پختنخوا دا خزو دا حکونو دا تحفظ صوبائی کمیشن امشانی لمترو بیاوائی دوی دا حاسی کوی چه دا خزو دا تحفظ لپارا کانونسازی وشی او دا امرین دا سوزی دو غنت پیخ بیا مخی
specifically the honor killing په حواله کې غوښتنې نشي ویل چې د بل کې specifically هغه ای خو په دې بل کې د هر انګل نه لکه د ایموشنل ابیوز چې ورته وایو لکه د ایموشنل ټورچر چې ورکای یا چې په لکه فزیکل ټورچر لکه وحال تک کول چې کوم دی یا لکه پیسې نه ورکول یا but different financial like a har aspect ke jo yo corona ke dan solam kasan yawaz khazina sadiyon pa dekh ra di sadi khaze waade loe ke pa yo cha diware ke dan usi ki daagi da para makhsoos yo lode kam ke har kisam violence munga like a bhutan pore like che khabar kho like ta sak de ke to gun after baat ta دا ماشوم یې زکه دا ماشوم خو د شپږ کالو وړا بچی و په دې باندې دې څه ټول چې یو خدای وکړي دا چې لکه هغه بل فریق چې کوم هغه مالدارو دا دې چې کوم دی هغه مالدار نه دی یا دې خپل مرګره یو قسم لاس نیو وکړه لکه وسره یو ځای شو او هغه هیلپ کړو هغه لاره او تختیدا اوس هغه خلک خلل خو دې ماشوم خو کوم خدای ته باور چې دنیا نه پټنه چې په کومه طریقو باندې اوس وځو لاوالي ولا ګولې ورکړې پوئیگی نا بیائی ودا مرایتی لپتوا چولا چی سٹرینگلی کی او بیائی پا موٹر کی کنولی دا اسو زولی دا تو با خدای تو با دا خودی زناورم دا سی نکی تو آغا خدا خدا سی خبر بھی زخونی پوچ دا کم فیرون یا جلاد بیچ دا سی دو نا حد پوری ٹوچر کیو
نیلم تورو وای اوس په میډیا کې د داسې پیښو مخته د راتلو سره یو غټه ده هم دا چې باید د داسې پیښو د ودرولو لپاره غږ پورته کړل شي. هغه وای پر خوځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده خو په هغه کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي خو د هغه په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
میڈیا تراکیتوں نے رپورٹ کی گی اور روزی بدا خبر زکر دا چیزا خود ہیومن رائٹس خلاف در انتہائی اغہینیت کرائم کی ورطوئی یو بل بندہ دا سے تو خدا اتبا پا کم طریقی والن چی بندہ جو اندہ اقلی اغا خو بلکل لکا ندے الاؤڈ پکارم ندے اور دارے خو سخت نسخت خدا پکار دا زمونگا ادارہ جی بیسیکلی سرکاری ادارہ دا اغی کی مونږ جی قانون سازی کو اوم د داسې خزو د پاره چې کم دا داسې ڈیسٹیٹیوٹی یا د چا لائف داسې په ڈینجر کی وائلنس طرف نه هر طرف نه ریلیټډ لاز کوشش کو ڈرافٹ کو او اغه بیا مونږ مخکې پارلیمنٹیرین سا دیگو اسمبلی ته چې اغه په ڈیبیټو کی او چې لیجسلیټ شي په زمون خو جی اوس هم کتا څو کتلې دا ډومیسټک وائلنس بل مونږ تیار کړی دی مونږ لیکلې دی اغه تل دې اغه مونږ ورکړو خپل چی سنسر صاحب لا اغه دا رائے وا چې دا اولیږي اسلامي نظریاتي کونسل تا نو فل حال دا اسلامي نظریاتي کونسل نا واپس پاغه باندې لیکل شي ونه دی راغلي صرف دونه خبر شي ویو چې اغه تا ایشوز دی لکه اغه تا ابزرویشنز دی په دې بل کې چې کوم بنیت اغه په خیال دادې چې رکدا ټیک دی اسلامیک نظریه نا خو چونکه مونږ خپل مسلمانان یو خپل مسلمانان یو هر یو کس مسلمان دی نو مونږ ته لای دا نه دی ویل چې دغه کم داسې ایریا د کم لکه د اسلام خلاف دا یا دغه دا په دې خبره لا په حال هغه مونږ ته جواب نه دی راکړي خو دا سي بلونو ضرورت دی زیات ځکه دی چې لکه اوس دا کیس او شو دا چې کم د اعتبار دا کیس او شو یا داسې کیسز چې نور هایلایت کیږي اغه کې د داسې لوز موجودګي ډېره زیاته ضروری خبره ده چې کم از کم د یو لو په څو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه دا کیس په د کم لو د لاندې دی اوس اډریس کوي لکه د کم لو د لاندې په پنیشمنت ور کوي دا کافي او څو غټې غټې خبرې دي چې کومه په کار دي چې مونږه اس ګورنمنت مخامخ اوساتو او بیا اکورډینګلی داسې لوز کریم شي آئندہ دا سے دا دورا سیوتا وحشتناک اور دا سے خراب ہینیس کرائم سے دوبارہ نکی گی
دا چی دا خزو پر زد تشدد دا پیخو و درول لپارا باید سب کرل شی او پا دے لڑکی پا پاکستان کی قانون سمرا عملی دے پا زواب کے آصف ملک وائی
گور دیکھی لکھا اول قدم کے ذمہ وری خود دا حکومت رازی او حکومت هم یو حد پر لکه قانون جوړوي شي دا قانون امپلیمنٹ کونه حواله سره شکم دي اهم دا ادلیه ذمہوري راځي چې هغه کې د لوی ذمہوري شکم بل ګام کې راځي اده معاشري راځي معاشري کې چې کم خلک دي لکه زموږ خپل بچي چې کم دي ا موږ په دې باندې بلدو چې هغه ته موږ دا وایو چې لکه نرینه جاړي نه او په کار دي چې هغه نرینه ته دام وایي چې نرینه خزه نه جوړي نو د قسم ته یې موږ د خپل د کور د مشومانو د لکانو کم تربیت کی اگر تربیت کے پکار در چھ در سسپ کی چکم دے یعنی دے کور نہ دا قدم شروع دو ولا ک تاسو غری چکم تیر حکومتو یعنی تیر حکومت کی دے پاکستان پیش پتو کالو کی دمر قوانین دے خزو حوالے سرا نو جڑ شی یا دے بشری حقوق حوالے سر نو جڑ شی چکم پر تیر حکومت کی راغلو تقریبا اتن زیات قوانین چکم اغه اغوی جوړ کل بیا پر موجودہ حکومت کی چکم دی پ ابتدا کی یعنی ک تاسو غری پر تیر حکومت کی خزے پر گنتا داد کی پر مختلف غیر اپوزیشنو بنے او وی کار کولو ڈیسیژن میکنگ لیول بنیو په دغه حکومت کې ابتدا کې لکه خزه اوس هم کمی دي موږ دا غوړو چې لکه تیر حکومت باندې ډېر اهم او دوه باندې خزه تعیناتې په کار دي دوی هم کړی وي خو د دې دوی دا یو ګام پورته کړو چې د پنجاب کې کوم دا یو اکټ راغلو نو دا اکټ چې کوم دی یعنی اس کوایټ انکریجینګ دا هم سره دا چې یو ماحول کې یو تبدیلی یا دا چې کوم تاسو غوړي پای کې اکثر هغه خلکو مذهبي خلکو چې کوم دي په دغه باندې زیات شور وکړي ډومېسټک وایلنس بل لکه موږ دا وایو چې موږ غوړي ادارې یو خدای چې داسې قوانین چې راځي نو ا قوانین موږ ګورو دا هم یې نه موږ کوو دا هغه چې کوم لکونه سوی ا لکونه موږ لري کوو ورسره ورسره لکه سن کې اوس قانون پاس شوی دی ډومېسټک وایلنس بل لا چې کوم دی تقریبا 2.5 کال شوی دا پاس شوی دی خو هغه کې ورسره اوس پر نه دی جوړ
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي په پختونخوا کې د ناموس خاطر وجنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده هغه وایي د قانون او عدالت پر ځای د داسې پیښو فیصلې په جرګو کې کیږي چې هم اکثره د ښځو خلاف وي
دا خو زموږ د ریاست مطلب چې ناکامي ده او د ریاست د ادارو مطلب دا چې بې‌حسي ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون د پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي او انساني ژوند چې دی دلته په دې حکومت کې یا په دې ملک کې مرضۍ چې د چا لپاره هیڅ قیمت نه لري او هیڅ اهمیت نه لري او نه دا تصور شته دلته چې خدای پاک یو انسان پیدا کړي نو هغه انسان ته خپل یو حق ورکوي مطلب چې دا یو مرضۍ دي نو دا موږ انسانان چې دی په دې معاشره کې بل څه د یعنی زناور په شان ته څلو کیږي هغه سره او دا چې دې نو زران چې دې نو زیات وحشت او بربریت چي نو د دې خو تصور نشي کېدای د موږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غم دی. دا چې د قانون خو ډېر دلته شته دی لکه د مختلفو جرایمو دپاره خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې هغې دغه شي زورور شي او هغه شهادتونه بیا چې عدالت ته ځي نو عدالت کې هغه شهادتونه پیش نه کړي شي کوم چې د سزا دپاره کافي وي نو هغې کې دې خلکو ته فایده وه ځکه چې داسې جرایم چې کوي چې هغه په جرګې کې غریب سړی نه مشر کېږي جرګې کې چې په کلي کې یا په علاقه کې څوک ځان ته معتبر وایي مطلب چې د ریاست خاوند دی هغه مشر وي نو هغې مطلب چې دی کې ملزمان شي او هغه ملزمان دومره زورور شي دومره طاقتور شي چې هغه بیا مطلب چې د ریاست په ادارو له پاسه خپل هغه حیثیت او خپل قوت او طاقت چې دی هغه زیات زورور کړي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بحث شي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې تر مخه په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 15% له پاکستانه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. روان کال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی وو چې له پاکستانه بعد دغه قسمه وژنو خاتمه کوي. داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.